دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 22 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل هم د لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا باندې کوو. په لومړي سر کې به نجیب امیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو نیکمرغه. په مکه د دې ساعت ته خبر نو ساتکو ته په کوټه کې د پرونی ځانمرګي حملې نه پس چې له شپېتو زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته نن کار بندیز اعلان شوی. د افغانستان په بامیان ولایت کې خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې له افغان ولسمشر وغوښتل چې د امریکا سره تړون زر لاسلیک کړي. او نن په سویس کې د سوریې د رژیم او مخالفو ترمنځ خبرې پیلېږي چې د سلویختو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. دا هم پوره خبرونه. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو پر موټر د پرونی ځانمرګي حملې پاک سولامل کې د کار بندیز اعلان شوی دی. چارواکي وایي پرون د دې ایالت په مستونګ سیمه کې په هغه باز ځانمرګي برید وشو چې د ایران له تفتن ښار څخه شیا زیارت کوونکي د بلوچستان کوټه ښار ته لیږدول. په دې پیښه کې د بلوچستان د کورنیو چارو د سکرټر اسد ګیلانی په وینا 25 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د بلوچستان د شیا کانفرنس دوهم مشر سید مسرت حسن پرون مشال ریډیو ته د دې پیښې په غبرګون کې داسې ویل،
یہ جو دہشتگردی ہو رہا ہے یہ ہزارے کے خلاف نہیں ہے، یہ شیعہ کے خلاف نہیں ہے۔
دیوی طرح گرے دا پیخی یواز دا ہزارہ گانو پر زت نہ دی، یواز دا شیعہ گانو پر زت نہ دی، دا پاکستان پر زت دی، دا پاکستان دا سالمیت پر زت دی، دا خپل پارا پوز وی کولسی حکومت وی د دوی پر زت دی عملیات وکړي. دا خلق نه پاکستانیان او نه مسلمانان دی، دا پاکستان دښمنان دی. لشکری جنگ وی په نوم یو وسلوال ډلې د برید پړه قبول کړي دا. په بلوچستان کې پر شیعہ زیارت کوونکو تر دې وړاندې هم دا ډول مرګونی بریدونه تر سره شوی دی. د افغانستان پولی ته نږدې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د وژلو شوو وسلوالو طالبانو شمیره سلویختو ته پورته شوې ده. تر دې وړاندې د 25 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه و. خو نن په سیمه کې پوځي سرچینو مشال لیډیو ته وویل چې دا شمیره سلویخت ده. خو د طالبانو ویان شاهد الله شاهد بیا وایي حکومتي ادعا ناسمه ده. داسې راپورونه هم دي چې په وژلو شوو کسانو کې په پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف، برید کوونکی عدنان رشید او د هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي. خو طالبانو د دې خبر پخلی نه دی کړی. پاکستاني الوتکو وروسته له هغې په شمالي وزیرستان کې بمباري کړی وه چې په دې وروستیو کې بنو، پېښور او راولپنډۍ کې 14 کې په لسګونو کسان وژل شوي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبه کې د امن و امان د راوستلو په موضوع د واکمن او د اپوزیسیون د ګوندونو د غړو ترمنځ تود بحث وشو. دا بحث وروسته له هغې پیل شو چې د اپوزیسیون غړو د قرارداد د وړاندې کولو د لارې غوښتل چې مرکز دې د امن و امان د حالت د ښه کولو لپاره صوبې ته اختیارات ورکړي. خو واکمنو ګوندونو د دې قرارداد ملاتړ ونه کړ. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک داسې وویل،
چپتی وطن کی تمہ بدمنی دا ددی شبی دے پر عالم پکار دے دئی دے بدمنی پر نامہ والے او دا وسترے نندا ٹول ہاؤس تے ٹول شبی مشترکہ جرگڑا دا ٹول جرگڑا دی حکومت اختیار ورکے جڑا مطلب کی بچ کی سنگار کے۔
خود پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل، صوبائی حکومت وار لمخ اختیارات لري، نو د قرارداد د منظورۍ ضرورت نشته. د کوټې په سریاب سیمه کې پرون د پولیسو او ملیشه ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې برمتګر وژل شوي او د پولیسو دوه سرتیري ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له رسنیو سره په خبرو کې وویل، د دوی سرتیرو د نهې په ماسپخین د سریاب په ایوان قلعت کوڅه کې په یوه کور چاپه ووهله چې د ده په خبره له هماغه کوره پرې ډزې پیل شوې، چې تر هغې وروسته بیا د دوی لخوا په ډزو کې درې انسان تښتونکي ووژل شول او یو کس چې د ده په خبره سترګې ورتړلې وې هم په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال کړی شو. د بلوچستان په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې په دې وروستیو کې د تاوان لپاره د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هرات ولایت امنیتي چارواکي د هغو انسان تختون کو د نیولو هڅه کوي چې پرون یې درش پته ماین پاکان تختولی و. د هلو ټرست دغه ماین پاکان پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او قومي مخورو په مرسته له دغو انسان تختون کو خوشې شول. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لسګونو کسانو په یو مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د پرونۍ مظاهرې یوې ګډونوالې زهره حسیني وویل که دغه تړون لاسلیک نشي افغاني مېرمنې به د طالبانو د واکمنۍ وخت ته ستنې شي.
اگر باز هم این پیمان امنیتی امضا نشه ما به همو
دوایی که دغه امنیتی تړون لاسلیک نشی موږ افغانی میرمنی با پخوانی وختیانې د طالبانو محل تسته نشو. خزی با لکور نشی و تلی خزی با پا سیاست و اقتصادی مسائلو که دخیلی نوی اختنه مداده چه باید در افغانستان و امریکا ترمن امنیتی تړون زر تر زر لاسلیک شی. ولس مشر حمید کرزی وی که واشنگتن یه شرایطو منی دغه تړون با لاسلیک کړي. د سناسه سلويختو هوادونو استازي نن د سوریه د حکومت او د غربي ملاتړلرون کې اپوزيشن ترمنځ نیخ پنيغه خبرو ته چمتو والي نسي. د ملګرو ملتونو په کومک د خبري د سويس په مونټريکس خار کې تر سره کیږي. د نه پورز ایران او روسيه چې د سوریه د رژیم اتحاديان دي لدی عمله د ملګرو ملتونو په عمومي سکرټر بان کی مون نیوکه وکړه چې په مذاکراتو کې د برخه اخیستو لپاره د ایران بلنلیک واپس کړ. امریکا او نورو هغو هیوادونو چې د سوریه د اپوزيشن ملاتړ کوي غوښتنه کوله چې ایران باید په دغو خبرو کې برخه وانه خلی ځکه چې دا هیواد د سوریې حکومت ته پوځي او سیاسي مرستې ورکوي. ایران د دې په غبرګون کې وویل چې خبرې اترې باندې له ناکامۍ سره مخ کیږي. د سوریې حکومت داسې اشاره نه دی ورکړي چې د اپوزيشن او د هغوی د ملاتړو د غوښتنې سره سم د انتقالي حکومت جوړولو ته تیار دی او کنه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زمر ژغ له مشال رادیو خوري د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې بعد د غو راپورونو تفصیل واوري. د پولیسان په مستونګ سیمه کې پر شیا زیارت کوونکي برید سوي چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل سوي او تر 15 نور ژوبل سوي دي. مرستندوی کارکونکي خپلې هلې ځلې جاری ساتي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د سنی اتحاد کونسل ډیر شو مفتیانو یوه ګډه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دی د پرپولیو ډلو حمله کول غیر شرعي او غیر انساني عمل دی. دا به هم واوري چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې د دوی د سرچینو له وینا سره سم سلويش سوال پوښل دي دا چې د دې اقدام تر شا څه دي. د پوځي چارو یو کارپوه پاړوای
دا د فوج دننه یو را دی عمل دی لوی پیمانه باندې چې مرګ جوب لو شي کوم چې بنو کې وشو بیا په بل تپا پینډا کې هډ کوارټر کې وشو نو دا په فوج په مورال باندې او د دې په ډیسپلین باندې خراب اثر کولی شي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ درته سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. لکسرنګ چې مو په خبرونه کې هم واوریدل د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیر ماښام په وزن مرګ بریټ کې لږ تر لږه 15 زیارت کوونکي وژل سوي دي او تر 15 زیات نور ژوبل سوي دي. د ته به ورسره راځو خپل مړي سره کې به اسلام آباد ته ورسو. د مشال رادیو خبري از مر سره د ټلیفون پر لیک دی ل نو موړي څخه به د سنی اتحاد کونسل د هغه فتوا د ایا د هغه اعلامیه په اړه راپور واخلو او تازه حل بور سو واخلو چې پکې ویل سوي دي چې پر پولیو ډلې حمله کول غیر شرعي او غیر انساني عمل دي. د مشال رادیو خبري از مر سره د ټلیفون پر لیکري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په دغه اړه کې تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې د سنی اتحاد کونسل دغه مفتیانو څه وخت یو اعلامیه جاری کړله او د دې تر شا څه دي او نور تفصیل کړه کې چې نور څه ویل دي په دغه اعلامیه کې.
جی ہمیشہ څنګه چې تاسو ویل چې دا اعلامیه جاری شوې ده نو کله چې 13 ورځ په پولیو ټیمونو باندې په پولیو ډلو باندې حملې وشوې په کراچۍ کې د پېښور کې ګجراواله کې داسې د ملک په نورو برخو کې د هغې وروسته چې دی نو تېر ماښام د لاهور نه د سنی اتحاد کونسل دېرش مفتیانو یو په ګډه یوه اعلامیه جاری کړله چې پکې ویلي دي چې په پولیو ډلو باندې حملې غیر شرعي او غیر اسلامي دي او په پولیو مهم کې چې څوک هم کنده خندان پیدا کوي دغه ډېر لوی او عظیم ګناه ده او دا انسان دشمنه عمل دی او د دې اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دغه شانتي په دې کې د پولیو په ټیمونو باندې ټکونه حملې چې دي نو هغه غندلې دي او ویلي دي دا د یو انسان لپاره ډېر ضروري دی چې هغه د معذورتیانه بچ شي نو دا یو ښه عمل دی او په دې باندې حملې کول چې دي نو دا د انسانیت سره هیڅ تعلق نه لري. احمد شاه په دې کې چې کوم عالمان دي کوم مفتیان دي د هغې نومونه بدل ته زه یو څو واخلم چې پکې شیخ الحدیث علامه شریف ریزوي، اکبر ریزوي، سید ریزوي، حامد سرفراز قادری، رمضان جامی، فیاض الحسن صابری، غلام مرتضی مهروی، اقبال نقشبندی، شہزاد قادری، غلام نبی فخری، علامہ اشرف گورمانی او علامہ ریاض الدین پیرزاد نے علاوہ یوشمیر نور عالمان و مفتیان پتی کے شامل دی اور وہی پہ پاکستان کے چکم دا حملی کی پہ پولی اوڈلو باندی دائی غندلی دی اور ویلی دی چی دید اسلام سر حیث تعلق نشتا.
جی دیر امنا نزمر سر دا تازہ معلوماتو شرکولو شور ازرتا غوارو
دا مشال ریڈیو دا شورو دا ورزے 19 پروگرامونا
تاندے ہلے
په پوکم یولس بجے
حجرا
په یوا نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجے
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجے
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجے
شال او شملا
په پوکم سلور بجے
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیر ماښام په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شیا زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره ځانمرګي برید پر هغه مسافر بس وسو چې پکې له ایران څخه شیا زیارت کوونکي کوټې ته را روان و. د دې برید مسولیت لشکري جنگوي ډلې قبول کړی دی. د دې پیښې پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه زموږ خبریال له کوټې تفصیلي راپور کوي چې د مرستندوی ډلو د کارکونکو په ژغونو پیلېږي.
دا د امدادي ډلو د کارکونکو ژغونه دی چې په یوه کمبله کې درې مړې راخستې. یوه امبولانس ته ورغلو او وایي ځای پکې نسته نو د بل امبولانس خوا ته یې ورمنډه کړه. دا او ورسره نور په لسکونو شیا زیارت کوونکي د سې شنبې په ماښام د مستونګ په درنګړ سیمه کې هغه مهال په یوه ځانمرګ برید کې وجل سو چې د امنیتي چارواکو په خبره په یوه بس کې له تفتان څخه کوټې ته پر لار و. د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټري اسد ګیلانی په خبره په دې ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 25 شیا زیارت کوونکي وجل سوي او شاوخوا 38 نور ژوبل سوي چې د دې په خبره په کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د همدې شیا زیارت کوونکو د یو بل بس یو مسافر د پیښې په ځای کې مشال راډیو ته وویل د دوی له بس سره د حفاظت لپاره د پولیسو موټر هم و. خدای د تیلو لپاره یو ځای تکیسول او د بل بس ورڅخه مختصو
یم لوګ تفتان سیاره ته مار گاڑی کې سات پولیس بي ته ور ماري کوچ
موږ له تفتان څخه روان و. زموږ له موټر سره پولیس هم و او ځینې زموږ ملګری له هزاره ټاون او مریابات څخه هم زموږ د حفاظت لپاره را سره ملګری و. زموږ بس لمړی مخ کې و خو بیا زموږ په موټر کې تیل ختم شول او موږ د تیلو لپاره یو ځای ودرېدل چې دا بس تر موږ له مخه سو. څنګه چې هم تر موږ لږ مخ کې سو نو یو دم موږ د یوې زورورې چاودنې ژغ واورید چې ورسره زموږ موټر هم وشورېدو. د امنیتي چارواکو په خبره ځانمرګ بریدګر له چاودونکو توکو ډک موټر چې له 80 تر 100 کیلوګرامه پورې چاودونکو توکي پکښې و له همدې بس سره جنګولې چې تر چاودل وروسته یې دا بس او ورسره دوی نورې موټر یې تباه کړې دي. عیني شاهدان وایي په دې بس کې شاوخوا 55 تنه سپاره و. د حاجی حسن آغا په نامه یو بل عیني شاهد بیا هم د پیښې په ځای کې مشال راډیو ته وویل دا لومړی ځل نه دی چې په موږ همداسې بریدونه کېږي بلکې تر دې وړاندې هم ورته بریدونه را باندې سوي دي. ډېر واره موږ همداسې قرباني ورکړې دي خو که وګورو نو داسې ډول بریدونه اجازه زموږ مذهب کله هم نه ورکوي. هلته د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د کورنیو چارو د وزیر چودھری نثار په شمول ګڼو سیاستوالو د دې ځانمرګ برید غندنه کړې چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړی. هزاره ډیموکراټیک ګوند د درنګړ د دې ځانمرګ برید پر ضد هم نن د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی چې یو شمېر شیعه سازمانو او نورو سیاسي ګوندونو یې هم د ملاتړ اعلان کړی دی. د مستونګ د درنګړ دا به مبرید په داسې حال کې سوی چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لخوا په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد احتجاج سوی او د دې صوبې سیاستوالو د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي وو. د وجلو ورده چې تر دې وړاندې هم په وار وار له ایران کوټې ته پر لاره پر شیا زیارت کوونکو بریدونه سوي چې وروستای هغه د روان کال په لومړۍ ورځ سوي و چې پکې درې تنه وجل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي وو.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري د بلوچستان په مستونګ سیمو کې مو د پرونی ماشام هغه ځانمرګ برید په اړه راپور واورېدی چې لږ تر لږه پکې 15 زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي وو. نن د همدې پیښې په ضد په کوټه کې کاربندیز دی. دا چې په کوټه ښار کې اوس سره واندې کاربندیز په څه حال کې دی د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون پر لیکل دي. ملګری په دا غاړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د کوټې بازارونه او سړکونه په څه حال کې دي.
مننه احمد شاه زمي لکه څنګه چې تاسو ویل د هزاره کچک ګوند لخوا د دې هرتال د کارمندیز اعلان شوی دی. خو د دې ملاتړ بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول پاکستان مسلم لیگ نون او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د دې ملاتړ کړی دی چې په هغوی کې سیاسي سازمانونه هم شامل دي. او که څه هم دا وخت په کوټه کې د یخ موسم دی او د تر نونه نیمه بجو پورې د پاکستان په وخت باندې دکانونه یا مارکیټونه خلاصېږي نه تر هغه وروسته خلاصېږي. خو تر اوسه پورې بازار لا هم ټول بند دی او ښکاري داسې چې دا هرتال کامیاب وي او ښار به ټول تجارتي مارکیټونه بازارونه به تړل شوي. ځکه چې د دې هرتال د کارمندیز د ملاتړ اعلان نه یوازې هزاره ګوند کړی دی بلکې له هغې سره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم دی.
صحیح. په دې اړه که نور حال موږ ته ووایاست چې تعلیمي ادارې او دفترونه په څه حال کې دي؟ آیا د حکومت لخوا په دې اړه څه اعلامیه جاري شوې ده که نه؟
که څه هم کوم چې سرکاري ادارې دي یا سرکاري دفترونه دي د هغوی اړه باندې خو څه نه دي ویل شوي، هغه ټول خلاصې دي. البته د شپاړسم یا د ایم اے چې کومې پرچې دا وخت امتحانونه روان دي دلته به زه ذکر وکړم چې د هغو نن چې کومه نننۍ پرچه والله هغه ماتله کړل شوې ده. هغه وایي چې د بلوچستان بورډ اعلان وکړ چې د یونیورسټي اعلان وکړ چې هغه به بیا بل ورځ کې ځکه چې نن به هرتال وي او په بازار کې به څوک تګ راتګ نه شي کولی خلکو ته مشکلات وي لوستونکو ته. نو ځکه یې دغه د شپاړسم یا د ایمیل چې کومه پرچه وه د نارینهو د ښځینهو لوستونکو لپاره هغه یې نن ماتله کړې ده. او د دې اعلان بیا د بلوچستان یونیورسټي په خبره باندې چې هغه وایي بیا به وروسته کوو نن هغه پرچه ګواکې ماتله کړل شوې ده. البته نور سرکاري دفترونه د هغوی د رخصتۍ اعلان نه دی سوی، هغه ټول خلاص دي او خلک خپلو سرکاري دفترونو ته روان دي.
ډیره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. تیر ورځ د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو په مرسته د وسلوالو ټکانې په نښه کړې چې د عسکري سرچینو په وینا د سلویشت شاوخوا وسلوال یې وژلې دي. په سیمه کې د پوځ د خوا بمباري تر هغه وروسته پیل شوې چې کله د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په رالپنډۍ او بنو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 33 امنیتي عسکر ووژل شول. دا چې د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان د پوځ د اقدام ته په څه نظر ګوري د مشال رادیو خبریال راپور لري.
تیره ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ټنځایونو باندې د پاکستان جنگي الواتکو او ګنشیپ هلیکاپټرو بمبار کې د عسکري ذرایو په وینا سلویخ وسلوال ووژل شول. عسکري ذرایو ویلي په وژل شوو کې زیاتره تحریک طالبان پاکستان وسلوال او زنابیا ازبک او چچن وسلوال هم په نښه شوي. تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د عسکری زرایو دغه دعوا رد کړی چې وسله والی یې وژلي. زنا استخباراتی چارواکی وایي په دغه بمبار کې د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ عدنان رشید او دغه کورنۍ زنا وګړي وژل شوي، خو لا هم د دې پوره تصدیق نه دی شوی. او طالبانو هم دغه خبرونه رد کړي چې وایي عدنان رشید اوس مهال د جنوبي وزیرستان په یوه سیمه کې دی. عدنان رشید 2012 کال کې بنو زندان باندې د طالبانو حمله وروسته خوشې شوی و. پښتنه دا ده چې وسلوالو پر ضد د فوز عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي ښایي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل.
کوم سیاسي قیادت دی هغوی خو په دې کې ماته څه برخنه ښکاري؟ هغوی خو هغه څه د ښکار دي، د ابهام دی، کله وی خبرې کوو کله وی عملیات کوو څه پته نه لګي چې حکومت څه غواړي. زما په خیر به دا د فوج دننه یو رد عمل دی، لوی پیمانې باندې هسې مرګ جوبله وشي کومه چې بنو کې وشوه، بیا په نو دلته په پینډا کې هیډکوارټر کې وشوه. نو دا په فوج په مورال باندې او د هغوی په ډسپلن باندې خراب اثر کولی شي.
د پاکستان فوج په وینا 13 ورځ عملیاتو کې یې د تحریک طالبان پاکستان او د سره تړلی سلویخ وسلوال ووژل. که حکومت وکی د تحریک طالبان پاکستان او غیر ملکی وسلوالو پر ضد عملیاتو کې اوس سنجیده وي، نو دا د حکومت پلوه وسلوالو لپاره څنګه ثابتې دی شي؟ دا مو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین او پوښتل.
دا ډېر زیات شک پیدا کوي د خلکو یو دولس په نظر کې که یو قسمه نظریه یا یو قسمه تحریک په دې ریاست کې ناجایز دی، نو هغه په بل ریاست کې څنګه جایز کېدی شي؟ یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دنیا ته یا د سیمو ملکونو ته څوک دا څنګه ویلی شي چې زما د غاړې نه چې کوم خلک درځي په هغې زما وس نشته؟ نو لومړی سوال خو دا پیدا کېږي چې هغه وس تا ولې نشته. دویم سوال دا پیدا کېږي چې هغه وس ته نشي نافذ کولی، نور خلک به ورسره خپل عمل کوي، نو بیا خو به هغې ته غاړه ږدي. تر څو پورې دغه قسمه د پالیسۍ کې دننه دغه دو مخیزي نیل رشوي، نو د یو شک عنصر به هر حال په اولس کې موجود وي، په خلکو کې موجود وي. د سیمې ریاستونه تا باندې یقین نشي کولی یا هغې سره تعلق یا مشترکه مفادات نشي لټولی.
د پاکستان فوج لخوا وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوي چې د تېر اتوار په ورځ بنو پوځي چاونۍ کې په 14 کې شپږویشت سرتېري مړه او تر 500 ژوبل شوي ول. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه. او 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف هم د بنو فوزی چونه په دوره راغلی وو.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د تازه حال پر لور. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې واکمن ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د هغه قرارداد څخه ډډه کړې ده، د کوم لارې چې هغوی صوبایي حکومت ته دغه اختیار ورکول غوښتل چې په صوبا کې د امنیت د وضع ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې واوري.
د نه په ماښام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو په منځ کې د امن او امان په حواله په یو قرارداد سخت اختلاف مخې ته راغلو، کله چې مخالف ګوندونو په صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره د قرارداد په لار صوبایي حکومت ته اختیار ورکول غوښتل چې به د امنیت ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو واکمن ګوندونو د دغه قرارداد نه ډډه وکړه او د اسمبلی سپیکر د صوبایي اسمبلی غونډه وځنډوله. یو ورځ وړاندې کله چې په صوبایي اسمبلی کې د صوبې په امن او امان بحث روان و، نو یو صوبایي وزیر دغه ګیله کړې وه که چېرې مخالف ګوندونه صوبایي حکومت سره د امن او امان په حواله ملاتړ وکړي، نو حکومت به د امن راوستلو او جرمونو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو بیا چې کله د نهې په ورځ د مخالف ګوندونو لخوا د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کولو، نو حکومتي ګوندونه په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دغه شان قرارداد راوستل سمانه نه لري.
خدا کول اپوزیشن موږ دې صوبایي حکومت ته دا اختیار ورکړي چې په دې وطن کې کومه بدامني ده، د دې صوبې لپاره امن پکار دی، د دې بدامنۍ په نامه باندې اور دا وسته دی. نن دا ټول هم چې ټولې صوبې مشترکه جرګه ده، دا ټول جرګه دې حکومت ته اختیار ورکړي چې دا مسله کې
دا واکمن گندنو لخوا دا قرارداد مخالفت په سبب د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د شورو د ورځې پورې اوزنډله. خو بیا د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت سره د امن او امان ښه کولو دپاره د مخکې نه اختیار شته او دې ته د قرارداد ضرورت نشته. د وویل پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه په مرکز دغه فشار واچوي چې په ملک کې د امنیت وضع ښه کړي.
یو خدای چې وخت ځای کې د اسمبلی په هر شي باندې پوینټ آف آرډر هر شي باندې پوینټ آف نو کله چې ایجنډا باندې نه ځي نو آی کې ډیلے راځي خامخا. لکه پالیسی موږ بدلولی شو د دې ملک پالیسی، تاسو پالیسی نه بدله کړې نو ته ماته وایي چې ته څه چینج براولی. لکه باقي خو د صوبې اختیار خو موږ سره آلریډي دی، دې راکولو ضرورت خو نشته.
دا چې مخالف ګوندونو ولې د قرارداد راوړل غوښتل، په ځواب کې د عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک وایي
دا خو سیاسي قوت دی، دا خو د اسمبلی چې دا د ټولې صوبې لوی جرګه ده، په دې صوبې کې ډېر لوی بدمنی ده. د دې صوبې ټول خلک وایي چې دلته یمن راشي. حکومت په خپل دا چیغې وایي چې موږ سره اختیار نشته، موږ خبرې نشو کولای. موږ د دې صوبې د ټولې لوی جرګې دا فیصله وکړه چې موږ د حکومت له اختیار ورکو چې تاسو څه کوئ دا مسله حل کړئ. هغه ته غاړه کینو
دا یادونه ده چې هم پر روانه صوبایي اسمبلی غونډه کې دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په خواست د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چوہدری نثار دې طالبانو سره خبرو اترو په حق لا او د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت پالیسی دا خیبر پښتونخوا حکومت او اسمبلی ته هم څرګند کړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې په کورونو کې پر کارکونکو ماشومانو د تشدد د پیښو تر زیاتېدو وروسته د بشري حقوقو او په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې پر ماشومانو د تشدد زیاتېدونکو پیښو د اندېښنې وړ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې یو داسې قانون دی جوړ کړي چې په کورونو کې د کارکونکو ماشومانو ساتنه وکړای شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
کورونا کې کارکونکي ماشومان باندې په دې نسو کې شوې تشدد په اړه د زنانو کمی کمیشن وای د داسې پیښو مخنیوي لپاره دی یو سخت قانون جوړ کړی شي کوم چې د ماشومانو د حقونو حفاظت وکړي. زنانو سره د تړلي امورو جاج اخصونکي د زنانو کمی کمیشن نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو ته اویل په کورونا کې د کارکونکو ماشومانو حالات د تشویش وړ دي. د دوی مور او پلار دا ګڼي چې ماشومان یې محفوظ دي او تنخوا سره ورته دوه وخته روټۍ ورکړی کیږي، خو دینه خبر دی چې ماشومان یې په کم حالاتو کې ژوند تیروي. د دې د وینا سره سم چې په دې نسو کې ماشومانو جنکو وژنه د تشویش وړ ده او دوی خپله هڅه کوي چې یو داسې سخت قانون د حکومت په مرسته جوړ کړي کوم چې د داسې کیسونو مخنیوي وکړي.
اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے.
دا وای کورونا کی کارکون کی ماشومان لپاره قانون نشته. دا د یو قانون لاندې هم ناراضی زما خپل خیال دار چې د دې لپاره د یو قانون ضرورت دی د ستر لاندې چې په کورونا کی کارکون کی ماشومانو د کار تعریف وشي او دا پکې معلوم شي چې کله نه به کله پوری یعنی سمره ګنټې به دوی کار کوي او دا پکې هم شامل کړی شي چې د کم عمر ماشومان په کورونا کی کار نشي کولای. د رواني میاشتې په دوه منېټه د لاهور په یو کور کې کارکونکي لسکلنه ماشومه ارم رمضان د غلا په تور د تشدد ښکار شوی و. نوموړی ماما علي شیر مشال ریډیو ته وویل چې دا غي وجون کې دا وخت په جیل کې دی او هغه کونډه مور صرف انصاف غواړي.
تیر ورځ موږ ته پنجاب وزیر اعلی لاهور ته غوښتي وو. زما خور او خورې هم راغلي دي خو د پینډۍ د پیښې له وجې وزیر اعلی مصروف دی او موږ لا په انتظار یو. مونږ بس انصاف غواړو، خدای به انصاف را کوي. هغه خلکو زما په خورځې ډیر ظلم کړی دی او خدای پاک انصاف کوي او هغه به مونږ ته ملاویږي.
ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د اسلام آباد یو چارواکي امتیاز احمد وای کال 2013 نه تر اوسه پورې په کورونو کې په ماشومانو د تشدد 50 داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې تقریبا 18 وژل شوي دي. دی وای کبو کتل شي نو تقریبا په هر دریم کور کې به داسې ماشومان وي چې هغه به کار کوي.
دې کې ضرورت ده چې حکومت دې نوې قانون دې هم نه جوړي چې کوم د چایلډ لیبر یو قانون دې امپلایمنت اف چلډرن اک 1991 هغه کې دې معمولونو ته کې ترمیم وکړي او نوې آرټیکل دې پکې واچي چې چایلډ ډومېسټک لیبر به هم پروهیبیټډ لیست کې راشي چې کوم کې مخکم درې ډېر سیدی پیښې داسې چې کوم کې ماشومان کار نشي کولای نو یو پکې بل مې شامل کړي او دا پاره مکه قانون دې چې کوم چایلډ لیبر لا ده حکومت ته دا لګونته کې تکلیف پکاره چې صوبایي حکومتونو ته او فیډرل تم چې هغه دې دا یو چایلډ ډومېسټک لیبر بین کې.
د سپارک مطابق چې تر اوسه پورې کورونا کې کارکونکو ماشومان شمیر معلومولو لپاره یو سروې هم د شوی او نه حکومت د داسې ماشومانو سشميره لري.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه له شیا زیارت کوونکو پر موټر د پرونی ځانمرګي حمله پاک سلمل کې د کاربندي اعلان شوی دی. په پرونی برید کې 25 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي. د برید مسولیت لشکر جنگوي ډلې قبول کړي. د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د حکومتي الوتکو په بمبارۍ کې د وژلو شوو وسلوالو طالبانو شمیره سلوي خطوطه پورته شوې ده. تر دې وړاندې د 25 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپور نه و. خو د طالبانو ویان شهید الله شاهد بیا وایي حکومتي ادعا ناسمه ده. د کوټې په سریاب سیمه کې پرون د پولیسو او ملیشه ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې برمتګر وژل شوي او د پولیسو دوه سرتیري ژوبل شوي دي. د پولي افوا د افغانستان په هرات ولایت کې بیا د برمتګرو نه درې شپې تماین پاکان خوشي شوي او پولیس د برمتګرو لټون کوي. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لزګونو کسانو چې میرمنې هم پکې وي په یو مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. مظاهره کوونکو ویل که دغه تړون لاسلیک نشي افغاني میرمنې به د طالبانو د واکمنۍ وخت ته ستنی شي. د سناسه سلویختو هیوادونو استازي نن د سوریې د حکومت او د غربي ملاتړ لرونکو اپوزیسیون ترمنځ نیخ په نیغه خبرو ته چمتو والی نیسي. د ملګرو ملتونو په کومک دا خبرې د سویس په مونتریکس ښار کې ترسره کیږي. د یوکرین وزیر اعظم میکولا زروف پرون وویل که مظاهره کوونکو خپل فعالیتونه ونه درول نو حکومتي ځواکونه به پر ضد ځواک استعمال کړي. د خبره رد کړه چې ګواکې حکومت به بیړنۍ حالت اعلانوي. په تیرو دوو شپو کې په کیف کې د تاوتریخوالي په پیښو کې په سلګونو کسان ژوبل شوي او د پولیسو ګاډو ته زیان رسېدلی. او عراقي چارواکو ویلي د تیر اتوار په ورځ ترهګرۍ په تور تورن پیژندل شوو 26 کسانو ته د 500 سزا ورکړې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورځپاڼې په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غور شو.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ترهګرې نوې لړۍ نه کم غیر معمولي صورتحال پیدا شوې ده. د هغې په شامنځر کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې وزیر اعظم دا ومنل چې پاکستان ته د سکیورټي سنګین صورتحال مخه ده او ورله د غیر معمولي اقداماتو ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي ملک دا وخت ترهګرې او امن او امان کم حالات دي. څوک دا نشي ویلی چې اعلی چارواکي دې نه لا علم دي. ادارې وایي پوځ ځوانان افسران پولیسو اهلکاران او د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي هم وژل کیږي. عام اولس هم په نخ دی نو داسې کې یقینا غیر معمولي اقداماتو ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي کمټول ګوندیز کانفرنس شوی وو هغې کې وفاقي حکومت ته د مذاکراتو مینډیټ ورکړی شوی وو. که یو بل ټول ګوندیز کانفرنس هم وشي نو څه به وي؟ زیات نه زیات یو بل مذاکراتو مینډیټ به حکومت ته میلاو شي او معاملات به هم داسې وي. ادارې وایي مذاکراتو خبرې دواړو ډلو لخوا کیږي خو معامله مخ په وړاندې نه ځي چې بنیادي وجه یې د اعتماد کمی دی. نو په کار ده دواړه ډلې د اخلاص سره معاملات مخ وړاندې بوزي. ادارې وایي داسې ښکاري چې ملک د حالاتو پر رحم وکرم دی. حکومتي چارواکو ځان له د سکیورټي انتظام کړی دی. کورنۍ بهر ملکونو کې ژوند کوي نو داسې حال کې هغوی ته د حالاتو د سنګینې احساس نشته. ادارې اخیره کې لیکي داسې غیر معمولي صورتحال نه راوتو لپاره ضروري ده چې حکومت عملي قدم اوچت کړي. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي پېښور کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي د یو عالم وجنه د افسوس وړ ده. ادارې وایي علامه سید عالم مشهدي د خار یو داسې عالم وو چې هغه کله هم د تعصب مظاهره نه ده کړې او نه دغه انداز داسې وو چې پکې شدت پسندي ښکارېده. ادارې زیاتوي داسې یو شخصیت هدفي وژنه ولې وشوه؟ دا به هله معلومیږي چې په دې کې ککړ عناصر ونیول شي او تفتیش یې وشي چې د دې په شا څه مقصد وو. ادارې په وینا داسې پیښو په مخنیوي کې د علماو کردار ډېر مهم دی ځکه چې دا پیښه یو مسلک لرونکي سره ونه شوه بلکې مختلفو طبو سره تعلق لرونکي عالمان او خلک په نښه کیږي. ادارې وړاندې لیکي حکومت او انتظامیه له پکار ده چې په داسې پیښو خصوصي توجه ورکړي. صوبایي حکومت او داخله چارو محکمه دې تازه پیښو په سلسله کې عالمانو اجلاس روغواړي. هغوی سره دې مشوره وکړي نو دا به یقینا یو مثبته کوشش وي. د سنه بچې د غلط فهمیانو ازاله هم شي او فرقهیي سازشونه ناکامه جوړولو کې به مدد هم ترلاسه شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان د پارلمان په ودانۍ کې د ملګري هیواد چین په مالی مرسته د شمسي توانایي د بجلی ګر لګولو څخه دا معلومیږي چې دغه هیواد په رښتیا د توانایي له سخت بحران سره مخامخ دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي چې د کابل په یو ډیر حساس سیمه کې په یو لبناني رستورانت کې د ځانمرګ برید کېدلو څخه دا نتیجه نه ده اخیستل پکار چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو مشن ناکام سو او افغان حکومت به د 2014 کال وروسته نسکور سي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانه ګارډین په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د توانایي دروان بحران موضوع راخسته ده او لیکي چې په دغه هیواد کې د توانایي کمښت اوس دې حد ته رسیدو چې په سرخار اسلام آباد کې دغه هیواد د پارلیمان په ودانۍ کې د بجلی د ضرورتونو پوره کولو لپاره موجوده حکومت د شمسي یا د لور په دریا د چلیدونکو بجلیګر جوړولو منصوبه جوړه کړې ده. دغه بجلیګر به سکم 2 میگا واټ بجلی جوړوي. د ورسپانه په خبره په دې منصوبه د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کار پیل شوی دی. په دې منصوبه به ابتدایي لګښت $80 میلیون راځي او د خیر سګالۍ او ملګري هیواد په حیث دغه ټوله خرچه به د چین حکومت کوي. د دې منصوبې په اړه ویل کیږي چې هر کال به د بجلی د بلونو په مت کې د $1 میلیون بچت وشي. ورسپانه د ځینې کارپوهانو له خولې لیکي چې دغه هیواد په دومره مهمه ودانۍ کې د شمسي توانایي په ذریعه د بجلی د رسد له وجې به د عام ولس د شمسي توانایي په کورونو کې په کارولو باور نور هم زیات شي، ځکه چې دغه هیواد هر کال د بجلی 2000 میگاواټه کمښت سره مخ دی چې له وجې ولسته پر روزمره ژوند تیرولو کې مشکلات دي. بلخوا برتانوي ورسپانه ټلیګراف کې لیکوال راب کیرلی تیره اونۍ د کابل په هغه لبناني رستورانت کې د طالبانو لخوا د برید موضوع راغستې ده چې یو شمیر بهرنیان پکې وجل شوي ول. لیکوال وایي چې په یو هیواد کې د ترهګر بریدونو ریښې د هغه هیواد ناکامۍ سره تړل ځکه نه دي پکار، چونکې د دې د مخنیوي تعلق یوازې او یوازې د پیاوړي امنیتي ادارو سره تړاو لري. دا ډول بریدونه په ترقی یافته غربي هیوادونو کې هم کیږي، خو چونکې هلته امنیتي ادارې پیاوړي وي نو ځکه هغو هیوادونو کې د دا ډول بریدونو مخه نیول کیږي. خو که یو ترهګر ځان وجون کې برید کول غواړي نو د هغه مخه نیول ګران کار دی. لیکوال لیکي چې د کابل په ودر اکبر خان سیمه کې په هغه لبناني رستورانت د طالبانو لخوا برید کېدل چې د بهرنیو خبریالانو، ډیپلوماټانو او د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د ناستې یو زړه پورې ځای وو. نه دا مطلب نه دی اغستل پکار چې ګوندې دغه هیواد کې د ناټو او امریکا روان مشن د ناکامۍ سره مخ شو او یا د دې برید نه دا نتیجه خص کول چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه د دغه هیواد نه ووزي نو سمدستي به افغان حکومت نسکور شي. دا ډول پیشنګویانې په حقیقت مبني نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د روس او امریکا ولسمشرانو د شام د سولې په اړه پر ها کانفرنس خبري وکړې چې ټاکل سوې نن پیل سي. په سویټزرلند کې په دوه خبرو کې د 24 هیوادونو استازي برخه اخلي. ایران ته هم چې د شام یا سوریه د رژیم لا تړې دي په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خپل بلنه بیرته واخیسته. نور حال د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د روسیې او امریکا ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او باراک اوباما د سوریې د سولې پر کانفرنس ټلیفوني خبري وکړې. ټاکل شوی دغه کانفرنس نن پیل سي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه کرملین نور جزئیات نه دی خبر کړی، خدای د کار او رغونکې خبري بللې دي. روسیا د سوریې د حکومت خو واشنگتن د سوریې د یغیانو ملاتړ کوي. دواړو لوریو په ګډه د جګړې پر شکیلو خواوو فشار راوړي چې په خپلو کې خبري وکړي. تامې کیږي د سویس په مونټریوکس ښار کې د 24 هیوادونو استازي د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د سوریې ملي ائتلاف عمومي منشي بدر جاموس رويټرز اژانس ته په دې اړه خبري وکړي.
نحن قوتنا بشرعيتنا وقوتنا
زموج مشروعيت زموج قوتي د سوریه د خلکو غشتنه زموج غشتنه ده. موږ د عدالت ترڅنګ او د بشر الاسد د رژیم لخوا د سوی بی عدالتي او پرزيد ولاړ یو. موږ د خپل دوستانو یا هم نور کسانو د فشارونو په نتیجه کې د خپل خلکو له حق څخه نتیریجو. ایران چې د سوریه د رژیم له عمده ملاتړ څخه دی پرون ویل دا سیاټکل کې به چې دغه خبري به ناکامه سي. ایران دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دغه خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره ایران ته خپل ورکړل سوی بلنه بیرته واخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د ایران له یو دولتي ټلویزیون سره په دې اړه خوشحالي څرګند کړه.
ما از دو چیز متاسفیم. یکی از
موږ له دوه شیانو خوشحالي یو. لومړی دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د فشار لکبل خپل پیشنهاد بیرته واخیست. موږ له دې موضوع سره ډیر لیوالتیا هم نه درلوده. موږ یوازې غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړو ځکه چې بلنه راکړل شوې وه. موږ نه غوښتل د وزیرانو په کچه پکې برخه واخلو ځکه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون لپاره د بلنې وخت تیر و. که بلنه جدي وای په پام کې و د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې غونډه کې ګډون وکړي. امریکا او د سوریې اپوزیسیون په دې خبرو کې د ایران د ګډون مخالفت کړی و. په ورستیو کې د سوریې حکومت داسې اشاره ورکړي چې د خپلو مخالفانو او ملاتړو له غوښتنې سره سم د انتقالي یا منځمهاله حکومت له جوړولو سره موافق دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر یو لکو دیرشو زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناتو پوځي مشران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دا په روان کال کې د ناتو د پوځي مشرانو لومړی خو پر لپسې یو اویایمه غونډه ده. په دې دورځنی غونډه کې به په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت، په دې هیواد کې د ناتو پر ماموریت او نور مسایلو خبرې وسی. سالم احمد سالی نور جزئیات راکوي.
ناتو بنند غونډې په لومړی ورځ د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې پر خپل روان پوځي ماموریت او د دې ماموریت دراتلونکو لپاره پر پلانونو خبرې وکړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی موریتس یوخیمز، د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد او نور الیرتبه پوځي مشران د افغانستان پر وضعیت خپل معلومات وړاندې کړي. د ناتو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس د غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د پنځشنبې په ورځ به تر ډیره د ناتو لخوا افغان لوري ته پر امنیتي انتقال او د ناتو د پوځي وړتیا د زیاتولو پر اغیزناکو لارو چارو هم خبرې وسی. د ناتو مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د نن او سبا په غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو پر راتلونکي ماموریت هم خبرې وسی. ټاکل شوی د ناتو اکثریت جنگي ځواکونه روان میلادي کال له افغانستانه ووځي. د ناتو غړي هیوادونه او امریکا هڅه کوي د افغان قواو روزنه او تجهیز زیات کړي. د ناتو پوځي مشران او متحدان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. دغه ورځ د راتلونکو انتخاباتو د امن مسله به هم د دې دوه ورځنی غونډې په اجنډا کې شامل وي. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د کابل او د ناتو تړون ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر څرنګوالي هم خبرې وسی. د دې تړون له مخې به د ناتو پوځي روزونکي تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. د کابل او ناتو ترمنځ پر امنیتي موافقې تیر میاشت خبرې پیل شوې. ناتو ویلي دغه تړون په هغه صورت کې لاسلیک کوي چې کابل له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی وایي که امریکا د افغانستان شرایط ومني دغه تړون ورسره لاسلیک کوي.
زموږ غله مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرلونی سلام پښتنو خواته تاسو غوښنی ولیدی او تاسو پام د هارون بچا په ژغ کې د دې غسندري پر لور راګرځوم.
کوتن دې ک جانا 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 یو میرو دې بل می ځان یو میرو دې بل می ځان یو میرو دې بل می ځان یو میرو دې بل می
Thank you.
کٹا پتا زما کٹا پتا زمین بنجارے زما کٹا پتا زما کٹا پتا غریب نر بچے 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 گٹلے دے میدان گٹلے دے میدان گٹلے دے میدان گٹلے دے میدان
زمو شاخ لمشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د پاکستان حکومت له چین سره د 14 بلین ډالرو د درو اټومي تنصیباتو د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. بلخوا د چین په جیامین یونیورسيټي کې د اټومي انډستري څېړونکو وایي چې دا د پاکستانی حکومت لپاره مشکله ده چې په نړۍ کې د چین سربیره له بل کوم هیواد څخه په داسې پروګرام کې مرستې ترلاسه کړي. د مقالې تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت له چین سره د 1.5 بلین ډالرو په ارزښت د دریو لویو اټومي تنصیباتو ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې ښایي په هغه نړیوالو هڅو یو گزار دی چې د اټومي ټکنالوژي تجارت محدوده کوي. چین سره د دریو اټومي بټو اخیستو دا معاهده به د تیر کال د تړون نه علاوه وي. د تیر کال د معاهدې تر مخه به چین د کراچۍ په جنوبي بندرګاه کې دوه اټومي بټې جوړوي. امریکایي چارواکو د دې تړون په امکاناتو اندېښنې ښودلې دي چې له مخې یې د پاکستان په شان هیوادونو ته د اټومي اساسو برآمداد پر ضد نړیوال قوانین لپامه وغورځول شي. پاکستان د اټومي تنصیباتو د نه خورېدو په معاهده دستخط نه دی کړی. جرنالي کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د دریو نورو اټومي بټو په اړه مذاکرات روان دي او د نورو اټومي بټو په اړه خبرې په دې وروستیو کې په عامه توګه نه دي څرګند کړل شوي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې د چین دغه درې بټې به په مظفرګړ کې وي. کېدای شي چې د تیر کال 9 بلیون ډالرو د چین لخوا د 1100 میگاواټا دوه نورې بټې به د کراچۍ په جنوبي بندرګاه کې جوړې کړل شي. مقاله کې په پاکستان کې د بجلی بحران ختمول د نواز شریف د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د توانایي په بحران قابو موندل د وزیر اعظم نواز شریف په هغو هڅو کې یوه ده چې اقتصادي وده زیاته کړل شي او تشدد له منځه وړل شي. چین وایي پاکستان سره د دوی اټومي تجارت د اټومي وسلو لپاره د نړیوالې ادارې د رکنیت ترلاسه کولو مخکې خبره او دغه تجارت محفوظ ده. هند هم د اټومي وسلې د نو خریدو په معاهده لاسلیک نه دی کړی. د پاکستان د سینټ د دفاع د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي د هند او امریکا ترمنځ اټومي تړون امتیازي دی او دا هند ته د چین پر ضد ملاتړ ورکوي. مقاله لیکي دغه تړون هند ته اجازه ورکوي چې په نړیوال مارکیټ کې یورانیم واخلي او د خپل اټومي پروګرام لپاره هم د خپل یورانیم استعمال وکړي. د چین له پاکستان سره یک طرفه تجارت اسلام آباد ته هم دغه سي فائدې ورکولی شي. د پاکستان د بجلی وزارت وایي چې پاکستان د 2000 میگاواټو نه تر 4000 میگاواټو پورې بجلی پیدا کوي او ورته د لږ تر لږه 3000 میگاواټا ضرورت دی. په داسې حال کې چې په کراچۍ او د پنجاب په چشمه کې د چین د 3500 میگاواټو بټې موجود دي، می توانایی صرف 950 میگاواټ بجلی ورکوي. چین دغه شان دوه نورې بټې هم په چشمه کې جوړوي چې تر 2014 کال پورې د بجلی پیداوار تر 1400 میگاواټ پورې زیات کړي. مقاله لیکي چین په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پاکستان ته د اټومي بټو په سپلای کې دلچسپي لري او د هغې لپاره د نیوکلیایي برآمداتو په مارکیټ کې پاکستان د خوښي ځای دی.
د فاټا سیکریټریټ د یوې نوې پرمختیا پروژې لخوا په خیبر ایجنسۍ کې کلتوري هلې ځلې او د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. د یادې پروژې چارواکي وایي چې دوی په دې هلو ځلو کې افغان کډوالو ته هم موقع ورکوي چې مقصد یې د ځایي قبایلي ولس او دلته د میشت افغان کډوالو ترمنځ ښه تعلق جوړول دي. په دې هکله د مشال راډیو د خبریال دا راپور واوري.
د فاټا سیکریټریټ یوې نوې پرمختیايي پروژې سی ای آر ډی یا سنټر آف اکسلنس فار رورل ډیولپمنټ لخوا په خیبر ایجنسۍ کې کلتوري هلې ځلې او د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. د یادې پروژې چارواکي وایي چې د لوبو د سیالیو په وخت دوی ځایي لوبغاړو ته د لوبو سامانونه هم ورکوي. په دې هکله د یادې پروژې اسیسټنټ ٹیم لیڈر امجد خٹک مشال ریڈیو توائی
پروجیکٹ په حواله سره زمونږه مختلف پروګرامونه ارنج کړی دي. دې پروګرامونو کې مونږه مشاعری هم کړی دي او وسره وسره د لوبه چکم ایونت دی سپورٹس ایونت دا هم ارنج شوی دی د دې بیسیک مقصد چکم دی هغه دغه دی چې د پاکستان اولس او د اغوان مهاجرین اولس د دې میانس کې د امنیت کاوش او د سمجی هم اهنګنی دا زیاتول لپاره داسې پروګرامونه موږ ارنج کړی دی
د یادې دارې لخوا په جمرود لوب میدان کې د کرکټ سیالي پیل شوې دي د دغه سیالي د یو میچ په محل د خیبر لاینز کرکټ ټیم یو لوبغاړي سمیع الله پریدی د یادې پروژې د هلو زلو په حق لا وویل
او دا سی ټورنمنت مطلب مخکیم چیرسینو موږ خیبر ایجنسینا به ډیر پلیرون مخکې لور شي سپورټ مطلب د ټورنمنت کې ټول پلیرون سپورټ کړل کنه سمونونه هغه تفریح ملو شو او موږ لا غوند مطلب کډبیګ ملو شو غوند سامان چې کرکټ سمره سامان دی ټول سامان موږ ته ملو شو پاک افریدی سره زموږ فائنل او پاک افریدی 108 رن وکړ او زموږ ټیم ډیر په اسانتیا باندې دا میچ وګټل
دو یا ټیم یو بل لوبغاړي سلمان شینواری په دې حق لا وویل
ارے پورے کٹ بیک رکھو آگے کٹ بیک کی بیٹ بال پیڈنا او بوتان او کټ د کیپ ټوپای چې ورته دا کم ټورنمنټونه کې خبر ایجنسی دا بار لکان برازي کرکټ شوق په ملاوی دې کې چې لکان داسي غریبانه نيسته دغه چې سامان ورته ملاوی شنه شوق پیدا شي
د فاټا سیکریټ سی ای ار ډی پروژې چارواکي وای چې دوی به نورو قبایلی سیمو ته هم دغه پروژه غزوي او هلته به هم کلتوري هلې زلې او د لوبو سیالي را جوړوي
زموږ غله مشال رادیو خبري له خبري ایجنسی څخه ځو د افغانستان د ننګرهار پر لور په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې تر سیوري لاندې د وړیاز د کړو دویمه دوره د نهه پورس پیل شو په دغه دوره کې به د اداري او انتظامی سیاسي اصلاحاتو او ژورنالیزم په برخه کې د درې میاشتې په دوران کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي
سره له دې چې په تیرو دولسو کلونو کې د ننګرهار په تعلیمي وضعیت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی د دولتي ښوونځیو او پوهنتونونو تر څنګ په لسګونو شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې په زرګونه تن هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي خو تر څنګ یې ځینې خپلواکې ټولنې هم د تعلیم د پیروغ لپاره کار کوي چې یوه یې هم د مثبت بدلون په نامه ده د دغې ټولنې په چوکاټ کې په سلګونو تنو ځوانانو ته په وړیا توګه د ادارې او مینجمنت سیاسی اصطلاحاتو او ژورنالیزم په برخه کې د دریو میاشتو په دوران کې زده کړې ورکول کیږي د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د غوزوانانو ته به مجرب او اکاډمیک استادان په وړیا توګه درس ورکوي
مثبت بدلون ټولنې د 350 تنو ځوانانو ازموینې غوښتي چې د دې ازموینې په پایله کې 113 تنو ځوانان بریالي شو او د غوزوانان به مونږ په دریو برخو کې روزو چې ژورنالیزم د سیاسي اصطلاحاتي اداره او منیجمنت دی دا به د مجرب استادانو لخوا نه دری میشتو په جریان کې په وړیا ډول باندې روزل کیږي
د ننګرهار د پوهنې تدریسي مرستیال اول ګل ابو زاید د مثبت بدلون له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې ځوانان په وړیا توګه د علم په جامه سمبالوي
مثبت بدلون ځوانان دغه دګر ته د هڅولو لپاره او رضاکارانه توګه باندې دوی په ډیرو وړو او مناسبو اکاډمیکو علمي مهارتونو او میتودونو باندې سمبالولو لپاره دغه زحمت او زیار ګاله ده او دغه ویاړ موږ ته را برخه کړه ده ورڅخه د درو د کومي او د درو تعالی مال راکاو
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل که په دغه کورس کې د یو انسان د روزمره فعالیتونو برخه زیاته شي نو دی حاضر دی چې په اونۍ کې یو ورځ افتخاري درس ورکړي
کوچني پمدې پروګرامونو کې د یو مسلمان افغان څلورویشت ساعته ژوند څه سار چې د مانځه د پاتې دی وخت شروع د ماخوستن تر اوده کېدو پورې یا دغسې یو کرکولوم هم که په دې کې اضافه شي په اونۍ کې یو ورځ که ماته راکړي نو زه په دې پروګرام کې برخه اخلم
د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي استاد اجرت الله اختیار د مثبت بدلون ټولنې په چوکاټ کې د ځوانانو روزل خپل مسؤلیت وګاڼه
ما د مثبت بدلون ټولنې سره چې دا کوم وعده کړې هغه دا چې زه به په وړیا توګه هغه څه چې ما ته خپل استادانو را ښودلې دي هغه به زه د ځوانانو ته په وړیا توګه زه دوی ته ښیمه
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي محصل خلیل شینواری چې په یاد کورس کې بس زده کړې کوي وایي چې دغه شان کورسونه د دوی په پوهنتوني زده کړو مثبت اغیزه کوي
دغه پروګرام چې زمونږ په پوهنتوني درسونو او نورو زده کړو کې پراختیا راولي او زمونږ سوي په لوړوالي کې مونږ سره مرسته کوي غواړم دا تعقیب کوم
د یادولو ده چې د مثبت بدلون ټولنې د زده کړو په لومړۍ دوره کې 130 تنه ځوانان د اداري او منیجمنت، سیاسي اصطلاحاتو او ژورنالیزم په برخه کې روزلي او په پام کې لري چې تر دې وروسته هم خپل پروګرامونه جاري وساتي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي د شروع پر وس پاو کم 4 بجې او د خالی پر وس پاو کم 2 بجې
زموږ غږ د مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو ته د سمیرا ناز په ځخ کې سندره اورو د هغه ورسته به خبري غړي پیل کړو
مانت بھول